کی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، ورځ مو په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1401 یوم هجری لمریز کال د غوی یا ساور شپږمه ده چې د 2022 میلادي کال د اپریل له شپږویشتمې سره برابره ده. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت د غوی یا ساور اتمه چې په 1401 کال کې پر افغانستان د مجاهدینو د بریال ورځ سره برابره ده عمومي رخصتي اعلان کړي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت خپور کړی، ویل شوی دی چې پنجشنبه د غوی اتمه پر شوروي اتحاد افغانستان د سپیڅلي جهاد د بریال ورځ سره برابره ده او د کار د قانون د 1 ماده په اساس عمومي رخصتي ده. دا ورځ په افغانستان کې په تیرو دریو لسیزو کې هر کال منزل کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مرستیالې پرون د هزارګانو او نورو شیعه ټولنو له استازو سره په کتنه کې د وروستیو حملو په اړه خبرې وکړې او له هغو سره یې خواخوږي وښوده. یوناما پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې په دې کتنه کې میتې ناتسن ټینګار وکړ چې د ټولو افغانانو خوندیتوب او د بشري حقونو او د تصمیم نیونې د یوې داسې ټول شموله مرجع مسله باید یقیني شي چې د افغانستان د ټولو پرګنو استازیتوب وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د بشري مرستو په دوام په لوګر، کابل او کندهار کې له زرګونه کورنیو سره د نویو مرستو خبر ورکوي. د ادارې پرون پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې په روانه اپریل میاشت کې د لوګر په موسهي ولسوالۍ کې له 1500 کورنیو او د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې له 3800 تر زیاتو کورنیو سره د خوړو مرستې شوي. د شمالي کوریا رهبر په ډېرې چټکۍ سره د خپل هیواد د اټومي ظرفیتونو د پیاوړتیا ژمنه کړې. د شمالي کوریا د مرکزي خبري اژانس د راپور له مخې کیم جونګ اون دا ژمنه تېره شپه په یو پوځي پریډ کې د وینا پر مهال وکړه. راپور د کیم له قوله زیاتوي چې شمالي کوریا به خپل اټومي ځواکونه په خورا چټکۍ سره نور هم پیاوړي او پراخ کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام پر سر د پیونګیانګ او واشنګټن ترمنځ اړیکې کړکېچن دي. او د چین په پلازمینه پکینګ کې چې شاوخوا 22 میلیون وګړي لري، د کورونا ډلایز ماینه د ښار ټولو برخو ته وغځول شو. د کورونا ماینه پرون د پکینګ لګنمیشتي سیمه چایو یانګ څخه پیل شو، خو وروسته پریکړه وشوه چې د ماینه په لاسو نورو سیمو کې هم وشي. اټکل کېږي چې د کورونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره به په پکینګ کې هم د شانګهای په څیر قرنطین نافذ شي. په پکینګ کې نن د کورونا د 3 مثبتو پیښو راپور ورکړل شو چې له دې ډلې یو تن د کورونا علایم نه درلودل. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د طالبانو یو پلاوی په ایران کې دی.
ایران هیواد زموږ کوم استازی د مهاجرون د ستونزې د بحث لپاره تللی و. انشاءالله سراسي بیرته به نور جزئیات هم په وخت کې خبرو کوو.
د طالبانو پلاوی به پر مهاجرینو سربیره د نورو مسایلو په اړه هم له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. همداراز د طالبانو یو بل پلاوی په قطر کې دی. د روژې مبارکې له پایله په افغانستان کې په بیلابیلو حملو کې له 115 زیات کسان وژل شوي. له غزنی څخه یو تن په بایسکل د مکې د زیارت په نیت روان شوی.
سایکل دا سره یو خدود کالی دی سره نور د خلو د کار هم څه شي کوي سره نو مستولا کوي د تلاله دمه.
د پکتیا په څمکنیو کې قومي مشرانو د ولوار د کمولو لپاره جرګه وکړه.
موږ دغه ولوار لپاره د اسلام په چوکاټ کې ولوار ټکو په هغه بیا په ټوله مشرانو په مجموع کې بیا د اعلانو.
د اوکراین وروستیو پرمختګونو ته کتنه کوو. نور مطالب لرو او په 25 دقیقې اونیز باس کې د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو د اړیکو پر لرلیت خبرې کوو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکلستا سکوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي دوه جګپوړي پلاوی ایران او قطر ته رسیدلي او په بیلابیلو مسایلو د دواړو هیوادونو له چارواکو سره خبرې کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل ایران ته تللی پلاوی په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو او قطر ته تللی پلاوی د افغانستان د بیلابیلو هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه د دې هیوادونو له چارواکو سره خبرې کوي.
ایران او قطر ته د طالب لاو سفرونه خو په خبرو کې د پرمختګونو جزئیات نه دی پډاګه شوی. د طالبانو حکومت وایي چې پلاوی بیرته افغانستان ته راستانه شي د پرمختګونو جزئیات به رسنی سکړي. د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد د سه شنبه په ورځ په دیاړه ازادي راډیو ته وویل
ایران هیواد زموږ کوم استاد لري د مهاجرون د ستونزې د حوارې همدارز دي تګر تک په لار په برخه کې کوم ستونزې دیغه دي حل لار دی پیدا کړو مناسب چاپریال باندې کېدو په خاطر د بحث لپاره تللو ان شاء الله زه راځم ورته نو جزئیات هم په وخت مو خبرو کو.
ل دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوی وو چې د طالبانو پلاوی تهران ته په سفر کې د یاد هیواد له چارواکو سره د دواړو ملکونو ترمنځ د حقابې پر سر د رامنځته شوی وروستۍ ناندریو پاړه هم خبرې کوي خو ښاغلی مجاهد په دې اړه څه ونه ویل. د غشان د راپورونو پر بنسټ د ایران حکومت تهران کې د افغانستان سفارت نه د طالب ډیپلوماټانو د استولو غوښتنه منلې او تازه درې طالب استازي په تهران کې افغان سفارت ته تللي خو زبی الله مجاهد په دې اړه هم جزئیات نه ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیب زاده تیر ورځ په یو خبري ناست کې دې مسلې ته په اشاره ویلي د ډیپلوماټانو تګ را تګ یوه دي چاره ده خدا د دې معنی نه لري چې ایران د طالبان پر رسمیت وپیژني. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید او پلاوی په مشرۍ په قطر کې د یاد هیواد د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره کتلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر لیکلی په دې ناسته کې د اقتصادي او سیاسي مسایلو ترڅنګ د افغانستان د بیلابیلو هوایي ډګرونو د قرارداد په هغه ټکو خبري شوي چې لا تر اوسه پرې دواړو خواوې توافق ته نه دي رسیدلي. خغلی بلخی لیکلی دي چې په دې لیدنه کې دواړو خواوو هغه ټکي مشخص کړل چې لا زیات بحث او وضاحتونو ته اړتیا لري. نوموړي دا هم ویلي چې د پلان سرسم د افغانستان، قطر او ترکیه تخنیکی ټیمونه په ګډه کار کوي څو د هوایي ډګرونو د فعالیدو اړوند یوې هوکړې ته ورسیږي. لدی وړاندې د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند ادارې ویاند امام الدین احمدی ازادي راډیو ته ویلی وو د پنځو هوایي ډګرونو د امنیت څرنګوالي ځمکنیو خدمتونو او هوایي حریم باندې بحثونه شوي. وړاندې داسې راپورونه ویډیوګانې هم خبري شوي چې پکې دا وشوه قطري ځواکونه د کابل په هوایي ډګر کې تمرینات کوي خو طالبانو دا راپورونه رد کړي دي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
ل تاسو سره وو او یو به
ازادي رادیو اوري چې د سهار لو د مخام تر وو ورزي د اونې خبرې کی. د ازادي رادیو د سبت شویو شمیرونو او راپورونو لمخه د روژې مبارکې لپاره په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې له 115 زیات ملکی وګړي وژل شوي او له 218 زیات نور ټپیان دي. د هغه شمیرې دي چې د روژې له لومړۍ ورځې تر 23 پورې له هرې امنیتي پیښې وروسته ازادي راډیو ته د طالبانو حکومت او سیمه ایزو چارواکو تایید کړي دي. په دې اړه نور حال د فیروزې عزیزی په راپور کې واورئ.
ازادي رادیو سره د سبسویو شمیرو او راپورونو لمخې د روزي میاستې لومړۍ ورځې تر 43 په افغانستان کې پر عامو خلکو چاودنو، بریدونو، بمباریو او مخامخ ډزو کې له 115 زیات ملکیان وزل سوي او تر 218 زیات ټپیان سوي دي چې د ځینو مسولیت د طالبانو بیلابیلو مخالفو ډلو منلای خو د ځینو یې نه د منل سوای. په دې شمیر کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. دا هغه شمیرې دي چې له هرې پیښې وروسته د طالبانو حکومت او د پیښو په سیمو کې رسمي سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړي او ازادي رادیو په اړه وخت په وخت راپورونه ورکړي دي. له دې شمیر یوازې د تیرې اونۍ په درې ورځو کې 43 ملکیان وزل سوي او 143 نور ټپیان سوي دي. د یادونې وړ ده چې په دې شمیرو کې پر خوست او کونړ ولایتونو د پاکستان د پوز له لوري په هوایي بمباریو کې هم تر شپږ ډیرس ملکیان وزل سوي او 20 نور ټپیان سوي دي. دغه شان هغه پیښې هم پکې شامل دي چې په خپل د طالبانو لخوا خلک پکې وزل سوي چې وروسته د دوی د چارواکو لخوا تیروتنه ګڼل سوي یا یې پاړه د چیړنو ویل سوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ازادي راډیو د خبریالانو له فلم پاتې شمیر هم که موجود وي شریک کړو. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان مرستندوی ادارې یونما د رسنیو برخې او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د آسیا برخې مسولینو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی دا تاییدوي چې په بیلابیلو پیښو کې ګڼ شمیر ملکي وګړي وزل سوي او ټپیان سوي دي خو خلک خلکو ته د دوی د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. طالبان وړاندې هم د خپل حکومت د پایل په ورځو کې په ټول افغانستان کې خلکو سره د امنیت د ټینګښت ژمنې کړې وې، خو په دې وروستیو کې د تیر جمهوري نظام په شان پر عامه ځایونو بریدونه زیات شوي دي.
غرمنۍ خبری مجله اوري. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوه ډله د امریکا لخوا د افغانستان د میلیاردونو ډالرو شتمنۍ کنګل کېدل د افغانستان د ښځو او نجونو د کړاوونو د زیاتوالي یو عامل بولي. د کارپوهانو په یو بیان کې ویلي، لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د ښځو او نجونو د حقونو وضعیت ډیر خراب شوی، خو امریکا هم په دې اقدام سره چې د مرستو پیسې بندې کړي د افغان ښځو ژوند لا سخت کړی دی. نوریاس نوري او د موضوع تفصیل.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو دغه ډلې په هغه بیان کې چې پرون دوشن بیخ پور کړی ویلي، د دې ترڅنګ چې د افغان ښځو او نجونو ډیر اساسي حقونه د طالب چارواکو د هغه تبعیزي تګلارې له امله چې د ښځو په وړاندې د جنسیت له مخې مخته وړي تر پښو لاندې شوي، د متحدو ایالتونو لخوا د افغانستان کنګل شوي شتمني هم دغه وضعیت لا خراب کړی دی. په جنیوا کې میشته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو دغه څوارلس کسیزې ډلې ویلي، د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، ملګرو ملتونو او د امریکا په ګډون بهرنیو دولتونو یې د ښځو او نجونو پر حقونو د سختو محدودیت لګولو اقدامات غندلي دي. طالبان د خپلې واکمنۍ په څه باندې اتو میاشتو کې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې له کړو ژمنو په شا شوي او نجونې نه دي پرېښي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د غراز د امریکا حکومت ګرم بللی چې د افغانستان د مرکزی بانک د میلیارډونو ډالرو شتمنۍ په کنګل کولو سره د افغان ښځو ژوند لا سخت کړی دی. دغو کارپوهانو ویلي، د دې ترڅنګ چې پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالي له اوږدې مودې راهیسې ښځو او نجونو ته شدید ګواښ متوجه کړی، د امریکا لخوا لګول شوو بندیزونو هم دغه وضعیت لا سخت کړی دی. دغو کارپوهانو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د غراز ویلي، په افغانستان کې روان بشري وضعیت چې د دې هېواد 3 میلیون وګړي د خوړو پر مرستې متکي دي، له حده زیات ښځې او نجونې اغېزمنې کړي دي. دغه ډلې د افغانستان د مرکزی بانک د میلیارډونو ډالرو کنګل شوې شتمنۍ په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د فبروري د میاشتې د پریکړې په اړه ویلي چې له افغانانو سره د مرستو لپاره دغه شتمنۍ د نیمایي برخې د آزادېدو لپاره داسې شرطونه ایښودل شوي چې هغه د لګول شوو بندیزونو سره په تړاو د افغانستان خلک له دې بې برخې کوي چې اساسي بشري مرستو ته لاسرسی ولري. په هغه هېواد کې چې د ملګرو ملتونو په وینا نږدې ټول وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې ویلي چې د بشري حقونو نړیوال قانون د متحدو ایالتونو په ګډون له دولتونو غواړي چې دا مسله یقیني کړي چې فعالیتونه پر بشري حقونو د تیریو سبب نشي.
له غزنی څخه یو کس پر بایسکل د حج په سفر روان شوی. دا کس نور محمد نومیږي چې له غزنی تر مکه پورې به 4501 کیلومتر سفر پر دې سایکل لنډوي.
دا دوشنبه ورځ سهار 15 بجې شاوخوا یو څلويش کلن سړی چې سپین پاجي پر سر وو، خپل کور خپل زوړ ماډل چنای سایکل راویس او په شای پر واړوله. د لږه ځای د مکه پر لور د زرګونو کیلومترو واټن سفر پیل کړ ترڅو د حج فریضه ادا کړي. د بل غزنی تر مکه 4501 کیلومتر سفر پر دغه سایکل لنډوي. دا د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د لایق کلی اوسیدونکو نور محمد تای هڅه مو وکړه چې دغه سفر په اړه له نوموړي سره خبرې وکړو، خو خبرو کولو ته آماده نسو. حاجي محمد امین بیا د نور محمد د ترزوی دی. نوموړي د نور محمد په اړه ازادي رادیو ته وویل، لا تیرود وو کالو څخه په دې هڅه و چې پر سایکل حج ته لاړ شي، خو هیڅ قانوني اسناد نه لرل. دی وایي اقتصادي وضعیت هم سخت کمزوری او په کور کې یې واړه ماشومان او یو میرمن پاتې دي. که څه هم چې نور محمد ایران او بیا له هغه وروسته سعودي عربستان ته د اوښتلو لپاره هیڅ قانوني اسناد له ځان سره نه لري، خو حاجي محمد امین وایي ډیری وخت دغه ډول کسانو ته اجازه ورکول کیږي.
موږ ولا خوشاله ډیر موږ دا وایو چې په مساجد کې موږ دوای شو چې موږ چې د الله تعالی قدرت دی او درځات ادا کول دي لپاره تللې ده. خو ته له مشر څخه ورسېږي زیات اندازه خلک کلی دي په اندازه ډول باندې هغه د هندستان څخه موږ په ډول سعودي عرب کې هغه راغلي چې سره بیا ځای نه وي خو موږ خو دا سنیت راغلي او موږ ته لار راکړي نو دا خلک ګورنور هم ورته ویلي وو.
دا نور محمد پرنګ ډیرای کسان د نړۍ له جنو هیوادونو څخه نورو هیوادونو او سیمو ته په سایکلونو سفرونه کوي، خو په داسې حال کې چې هغه به د سفر اسناد پاسپورتونه، ویزه، خوراکي توکي، ترمل او نور اړین شان له ځان سره ولري.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې به د افغانستان د روانو چارو په اړه په نورو راپورونو کې سلیم محمد ستالی ستاسو کوربه وي. خو اوس ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا دفاع وزیر وایي په اوکراین کې د روسي ماتې به د دې سبب شي چې مسکو پر بل ځای یرغل ونه کړي. لوید آستین دا څرګندونې داسې مهال کوي چې روسي ځواکونو د اوکراین پر ختیځ دونباس سیمې بریدونه زیات کړي دي. نوریاس نوري د موضوع تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د روسي ځواکونو د اوکراین پر ختیځ بریدونه زیات کړي، د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هیله څرګنده کړه چې په اوکراین کې د روسیې ماتې به کرملین له دې راوګرځوي چې پر بل ځای یرغل ونه کړي. آستن دغه څرګندونې خبر اعلان ته وروسته له هغې وکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتوني بلینکن سره یو ځای د یکشنبې په ورځ له اوکراین څخه کتنه ترسره کړه. آستن وویل واشنگتن غواړي روسیه دومره کمزوري وویني چې نور ونشي کړی هغه څه چې د هیواد پر اوکراین د یرغل په ترڅ کې ترسره کړل ترسره نشي کړی، او زیاته کړه چې کیف تر اوسه کولی شي دغه جګړه وګټي که لازم ملاتړ وشي. آستن او بلینکن له کیف څخه د کتنې په ترڅ کې له اوکراین سره د $100 میلیون په ارزښت د اضافي پوځي مرستې اعلان وکړ. دا لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی په دو میاشتو کې د امریکا تر ټولو جګپوړي چارواکي دي چې له کیف څخه کتنه ترسره کوي. د تیر کال د جنوري له میاشتې راهیسې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن دنده پیل کړې، متحدو ایالتونو له اوکراین سره د شاوخوا $400 میلیارډ پوځي مرسته کړې، او تېره اونۍ هم له دې هیواد سره د $800 میلیون مرستې اعلان کړی و. د بریتانیا دفاع وزارت نن په یو ټویټ کې وویل چې د اوکراین په ختیځ دونباس سیمه کې د کریمینا ښار د روسي ځواکونو لاسته لوېدلی. په دې ښار کې له څو ورځو راهیسې کوڅه په کوڅه جګړه روانه وه چې له دې ښاره یې د ملکیانو وتل ستونزمن کړي وو. د بریتانیا پوز دغه راز ویلي په داسې حال کې چې روسي ځواکونه د دونباس سیمې په سلویانسک او کراماتورسک ښارونو کې د وړاندې تګ هڅه کوي. د اوکراین په جنوبي ښار آیزیوم کې شدید جګړه روانه ده. په ډیپلوماتیک ډګر کې بیا ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش نن د ورځې ناوخته په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. خو د راپورونو له مخې مخکنی ډیپلوماتیکو ناکامو هڅو ته په پام له دغې کتنې هم ډېره تمنه کیږي چې هغه به د پام وړ نتیجه ورکړي. دغه کتنه وروسته له هغې ترسره کیږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل چې له اوکراین سره د لویدیز پوځي مرستې دا معنا لري چې ناتو په حقیقت کې نیابتي ډلې ته وسلې ورکوي او په نیابتي توګه له روسیې سره په جګړه کې ده. هغه زیاته کړه چې اوکراین ته د لویدیز وسلې د روسي ځواکونو د حملو یو قانوني هدف ګرځېدلی شي. لاوروف دغه راز د درېمې نړیوالې جګړې د پیښېدو خبرداری هم ورکړ او ویویل چې د دې خطر هم زیات دی چې په دغه جګړه کې اټومي وسلې وکارول شي.
د اوکراین وروستیو پرمختګونو ته کتنه او دا هم د ورځې اقتصادي خبرونه.
د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسیون د کابل په پیروزی خارګوټی کې د 150 صنعتي کارخونو د جوړېدو طرحه تایید کړه. د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون له لوري په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوی دا طرحه چې د خار جوړونې او اراضۍ وزارت له لوري یاد کمیسیون ته وړاندې شوې وه، پر بنسټ به بیجنګ ننګرهار په نوم ساختماني شرکت $215 میلیون په لګښت یاد خارګوټی ورغوي. د خبر پاڼې په حواله د دې پروژې د کار په پیل سره به 10,600 کسانو ته په مستقیم او 100 کسانو ته په غیر مستقیم توګه د کار زمينه برابره شي. د پیروزی خارګوټي پروژې د بنسټ ډبره 10 کال وړاندې د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې کیښودل شو. د پخوانی حکومت د معلوماتو پر بنسټ په دې پروژه کې سوداګریز سیمه، صنعتي کارخونه، خوانځي او جمعات شامل دي. ټاکل شوی تر راتونکو څو ورځو په بلخ ولایت کې د خزو په نوښت یو سوداګریز او صنعتي نندارتون پرانیستل شي. د دې نندارتون یو مسؤل سید مشتبه عنایت آزادۍ رادیو ته ویل دا نندارتون چې د افغان میرمنو غږ په نوم دی و ټولنیز بنسټ له لوري جوړیږي. په لړ کې به په سلو غرفو کې د خزو او نارینو له لوري تولید شوي توکي د شپږ ورځو لپاره ننداري ته وړاندې شي. که څه هم چې ښاغلی عنایت د یاد نندارتون د پیل ورځ نه پوګوته کوي، خو وایي چې په دې نندارتون کې به لاسي صنایع، غالۍ، خوراکي توکي، خمکدوزي، څرمن او ورته نور صنایع نندارې ته کېښودل شي. دا نندارتون د پیرونکو جلب او تولید شویو توکو ته په کور دننه او بهر بازار موندل ښودل شوي. یاد نندارتون به په جلا توګه 3 ورځې د نارینه او 3 ورځې هم د ښځو پر مخ خلاص وي. او نن په افغانستان کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني شل پوله، یو یورو 95 افغاني 28 پوله، یو انګلیسي پاوند 111 افغاني 28 پوله، یو سعودي ریال 22 افغاني او 6 بیا پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 8 پوله، زر هندۍ کلداري 1015 افغاني او زر پاکستانی کلداري 401 افغاني.
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه او شی چارې د خبرونې دا برخه ل پکتیا څخه په یو راپور پیلو. د پکتیا د څمکنایو ولوس ولی مخاورو او مشرانو د جنونو د ولور د کمولو په اړه خبري کړي. دوی په دې مشورتي غونډې کې ویلي چې لوړ ولور د ډیرو خلکو لپاره ستونزې جوړې کړي او باید د کمولو په اړه فکر وسی. په پکتیا کې د طالبانو چارواکي د ولور د کمولو په اړه د وی موافقه خبره کوي او وایي چې نتیجه به په بل قومي غونډه کې اعلان شي.
د پکتیا ولایت د سمکنۍ ولسوالۍ قومي مخورو دیني عالمانو او ځوانانو په یوه ګډه ناسته کې پریکړه وکړه چې په دې سیمه کې به د دود شوي ولور اندازه راکموي. دوی ویل د ولور لوړې اندازې کورنۍ له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کوي او ځوانان د ولور د ګټلو لپاره کلونه کلونه په بهرنیو هیوادونو کې مسافرتیاوي کوي. د څمکنۍ ولسوالۍ یو تن مدني فعال رحمت الله هیوادمل د دې مشورتي ناستې په باب ازادۍ راډیو ته وویل جرګه د ولور د اندازې د کمولو په اړه هوکړې ته ورسېده او په راتلونکي ناسته کې به د ولور اندازه اعلان شي.
په یوه آواز ټولو خلکو دغه غوښتنه د موجوده نظام څخه همدغه و چې څومره چې زر کېدلی شي په دغه موضوع باندې کار وشي تر څو ځوانانو په دغه برخه کې له انحرافاتو څخه منع شوي وي او له هغې وروسته به په ډېر نږدې راتلونکي کې په دغه باندې عملي کار کېږي.
د مندخیلو قومي مشر میرګل وویل نظر داسې و چې د ښځې ولور 3,00,000 افغانۍ وي، خو مشرانو وویل په 3,00,000 افغانۍ نن سبا د واده لګښتونه نه پوره کېږي او په دې پرېکړه دې له سره کتنه وشي. نوموړي وویل
مشران کشران غریبان کشران موږ ټول په سینو کې مړه شول، موږ د دې طرفدار ټول غریبان لاړ دي. پاکستان کې سینو څو روپۍ وړل، پیرون کې مړه شول او راغله، په ترکیه کې مړه شول. دا ټولې موږ ورونه دي، څوک په دبي کې پروت دي، څوک په سعودي کې پروت دي. دغه دې پوره ټوک سپینګیري مشران شول، موږ خویان دي، خویان دي دي ورې ریشي دي انداسې زړې شي. مقصد دې موږ ټول طرفدار موږ منو موږ منلې ده.
قومي مشر بختوري هم وایي د ټولو پریکړه دا شو چې په ګډه به داسې ولور ټاکي چې هغه د اوس وخت سره مناسب وي او بیا به یې په ګډه پلي کوي.
موږ به دغه ولور دپاره د اسلام په چوکاټ کې، د قرآن په چوکاټ کې، د اصولو په چوکاټ کې یو قسم ولور ټکو، په هغوی به بیا به ټوله مشوره کړو، په مجموع کې به یو ځای اعلانوو او بیا به پرې عمل کوو.
د سمکنوی دینی عالمان هم د قومي مشرانو د ولور د کمولو پریکړه پر ځای بولي او وایي دوی په دې ګام کې د مشرانو ملاتړ دي. د سمکنوی اوسیدونکو مولوي سمیع الله ساجد وایي
د ولور د ګټلو د پرې موږ ځوانان ورونه خارج ملکو ته چي ولې ته دي او بو کې د میان خوراک شو تر په کلونو کلونو خپل کوروته نه دی رغیل د دې لپاره چې خپل ولور پوره کړي، د ځان لپاره نکاح برابر کړي. نو په ډیرو مشکلاتو کې خلک راګیر و. علما کرامو د قران او د حدیث پرونه خبره ورته وکړه، ګیریو د خپل ټولنې د اړتیا په برخه کې خبره ورته وکړه چې دغه مشکل چې حل شي ډیر ښه اقدام دی او ډیر خلک د دینه خوشاله و.
بلوري ته د پکتیا د سمکنۍ ولسوالۍ چارواکي وایي چې دا قومي ناسته د خلکو د غوښتنو پر بنسټ راغوښتي و. د سمکنۍ ولسوال مولوي عزت الله مخلص وویل
دا د دلته د دغه میشتو قومونو ولسونو غوښتنه و چې د مونږ دغه مشکل دی امارت را حل کړي، د مونږ د حمایت وکړي چې دغه ولور راکم کی. دلته په نورو ولسوالیو کې هم داسې پریکړه شوې دي د قومي مخورو لوخانه، موږ هم د یوغوی په تایید د یوغوی په نقش قدم باندې دلته داسې یوې فیصلې ته رسیدلې یو ان شاء الله چې په لنډ وخت کې به د دوی دغه ولور راکم کو او د خلکو مشکل به ورسره حل شي.
یاد دی سمو د مخ کې په خوست کې هم لسګونو قومي مخورو دینی عالمانو او ځای چارواکو په وجرګه کې د ښځو مهر 3,00,000 افغانۍ کې خود خو وروسته و نه ارزول شو چې په یاده پریکړه خلکو څومره عمل کړی او د دې پریکړې په پلي کېدو کې څه ستونزې او نیمګړتیاوي پیدا شوې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوسم په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. سفیولا ستانگزی ته به غوښتو.
پر افغان خاوره د پاکستان د بمباریو په تړاو د طالبانو د حکومت د دفاع د وزیر یعقوب مجاهد غبرګون د یو شمېر ورځپاڼو پام وراړولی. سیډنی مارننګ هیرالد لیکلي پر کونړ او خوست د پاکستان تر برید وروسته چې د راپورونو له مخې لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته، ملا یعقوب ویلي چې نور به داسې یرغل ونه زغمي. سیډنی مارننګ هیرالد لیکلي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څو واره د افغانستان او پاکستان د پولې په اوږدو کې لانجې او شخړې رامنځته شوې. ورځپاڼې د ملا یعقوب مجاهد خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي هیواد ته یې له ګاونډیانو هم ستونزې او تکلیف ورسیږي او پر کونړ باندې برید یوه بېلګه ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو سرحدي لانجو باندې ګڼو پاکستاني ورځپاڼو د هغې ډلې اکسپرس تریبیون مقالې خپرې کړې. د اکسپرس تریبیون په مقاله کې ادعا شوې چې د افغانستان واکمن حکومت د پاکستان له پرله پسې جدي غوښتنو وروسته بالاخره د پولې له اوږدو د پاکستاني طالبانو د لرې کولو لپاره لاس په کار شوه. د یو پاکستاني چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی ښودل شوی زیاته کړې چې ځینې ډلې وارد مخه د پولې له اوږدو لرې شوي او موږ په دې تمه یو چې دا ډلې پاکستان ته بیا ګواښ پېښ نه کړي. شنبه درې پاکستاني پوځیان په یو برید کې ووژل شول. دا د هغو پېښو لړۍ ده چې د پاکستاني چارواکو په ادعا عاملین یې د افغانستان په خاوره کې پړ دي. طالب چارواکو لا د پولې په اوږدو کې د پاکستاني طالبانو د لرې کولو د ادعا په اړه لا څه نه دي ویلي، خو ټینګار یې کړی چې له افغان خاورې هیچ چاته د ګواښ جوړولو او برید اجازه نه ورکوي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو اندېښنه ښودلې چې د طالبانو لخوا په ښځو لګېدلو محدودیتونو او له افغان ښځو سره په تاوتریخوالي سربېره د امریکا لخوا د افغانستان د پیسو کنګلولو تر بل هر چا زیات د افغان ښځو او ماشومانو ژوند له خطر سره مخ کړی. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ دفتر د ملګرو ملتونو د کارپوهانو اعلامیه په خپله وبپاڼه خپره کړې ده. په اعلامیه کې له متحدو ایالاتونو غوښتل شوي چې د افغانستان بانک څه باندې اووه میلیارد ډالره کنګل شوي پیسې ورخلاصې کړي څو بشري مرستې له کوم خنډ پرته اړمنو ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس درویشت میلیونه افغانان له لوږې سره مخ دي او دا وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو هغې اندېښنې ته هم اشاره شوې چې له ژمنو سره سره لا هم افغانستان ته د مالي امکاناتو د برابرولو او اسانتیا په برخه کې شوې ژمنې سمې نه دي عملي شوي.
دا هم د دې خبرونې په وروستۍ برخه کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل ژغ.
دا چې فضل محمد د کندهار خبرو کوم چې د افغانستان ټول په شوکي هغه خلک اوس ناشتي چې هغه خاص د مسکینانو مرستې شروع لا ته آماده دي او درواغ وایي ملت خطه باسي او مسکینان وهل کېږي او تر ډېرې زورو زیاتې شروع دي خبرې اعلان نیول کېږي د هغو په باره کې شو نشته او دا د راډیو مجلې پروګرام کې باید نوښت پیدا کړي مرکې وشي د سندرغار د پاره باید خدمت وکړي چې په کوټه کې او خارج کې ډېر افغاني غزت شخص د هغو سره مرکې وشي او په مسکینان د پاره لږ خدمت وشي. په دې کندهار کې ټول افغانستان د مسکینان د لاسه لار نه لري، هیڅ خدمت نه لري.
طالبان چې کوم کار وکړي یعنی فوجي ټیم او ټیک ټاک چې باندې پراخ غبرګونونه راخورول شوي دي، حتی مظاهرې هم شوي دي. دا طالبانو مشر ثابت دا خبره زه هم کوم او نور خلک هم سوي بېخي دلته عقل کار شیخ ثابت کړی دی. نو که شیخ دی خو عقل یې د افطال دی یا د کورکانو دی، نو زه دا ورته وایم چې له دې د عقل سره کړی دی
وسم واړه بچان پوښتل پکر کوي بازارو ته راوتل دي پالش کوي په بازار کې ناشت وی سوال کوي آیا هغه تاسو خوند نه دي، آیا هغه تاسو من نه دي، آیا هغه تاسو ناموسونه نه دي.
زه جامان الله د هلمند ولایت مدالیو لوسوالیا سره جان شریف خانوادی رادیو ته حال کې شو هم متمخصه چې مرګري نه ټول فالسه دغه استاذ د افغانستان د حالاتو سولولو لپاره وټاکل شو. نو موږ ډېر خوشاله شولو دا چې د اوس په اوسني وختو کې په خپله وینا کې وویل چې موږ به هر څه د حساب ورکولو لپاره وکړو. دا خو ډېر ښه خبره وه. خو دغه څلور سوه لس میلیارده ډالر موږ څنګه دغه اړیکه نو سره برابرولی دي. مسولیتونه ډېر دي موږ د ازادي راډیو د لارې څخه غواړو چې دغه کس د مشکلاتو په باب موږ ته پوره معلومات ستاسو د راډیو د لارې څخه راکړي، څنګه چې د تیرو مشکلاتو له خاطره خارجیانو زموږ دوسیه یعنی شخصا زما دوسیه د ملګرو ملتو د کندهار مرکزي یعنې ما ته وسپارل. خیر خو د ډېرو تحقیقاتو وروسته هم اوس موږ ته په بېخي دا سرحد ورک شوي، بېخي دغه ادرس څخه ورک شوي، موږ پوهېږو نه چې نور مشکل د مشکلاتو د رسېدګۍ لپاره څه وکړو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د دې برخې مطالب هم دومره وو. زه خدای پامانی در سره کوم او تاسو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ترابولم.